سم مخکې لدی چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړیدونکې غونډې په باب خوشبیني ښودلې چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون د ښاغلي شنکر په وینا راپور ورکړی چې ویل یې د هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. په پام کې دا د مې میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوترش په کوربتوب وشي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې پارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمي پیژندنې په اړه بحثونه وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو په روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ غبرګونونه وپارول. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولای چې د خوړو په څیر ضروري شیان واخلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شمه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب رحیم زی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي پکې شتون لري، نور هغه د کورنۍ کرکټ پیاو لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون لري.
د دې ترڅنګ پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه ولري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او د لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي روسیه د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر 30 زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرون شنبه د روسیې یو دولتي ټلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې خو نور توضیحات یې ورنه کړل. دا اعلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډله ییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه ویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج کړای شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او ماسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. او د میانمار په مرکزی برخه کې پر دو کلیو بړبوکۍ راغلی چې لږ تر لږه 8 کسان یې مړه کړي او تر 200 زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دوه لیو خیریه بنسټ یو مخکښ کارکوونکی تیت پاینګ سو پرون شنبه وویل چې دغه بړبوکۍ د جمعې مازدیګر مهال پیل شوه چې دوه کلي وځپل. د ده په وینا محلي خیریه بنسټونو 123 کسان روغتونونو ته لیږدولې او په دغو کلیو کې 232 کورونه ویجاړ شوي دي. چارواکي وایي دغه بړبوکۍ د 40 دقیقو لپاره روانه وه او په دغو کلیو کې د وضعیت عادي کېدل به 2 میاشتې وخت ونیسي. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه ستړي مشه د لوبل میدان ونیزي ورزشی خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوتبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونی په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره مرکه کړي ده. زه بختيار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مېم د سوچ نه وکړی چې زه به د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو د سې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کولای. نو مونږ سوچ دا و غو ارمانم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبیم.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګډ ګډ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي.
پراتلونکو آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشانو ناندرې د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره ځنګړې مرکه. تاسو آزادۍ رادیو ته وګورئ است په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ځل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچری کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچری کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرجنی پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده. خلوبه په ورستی توپ و بایلله. د کلکتې لوبډلې ته په اخیری اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ چون کې یش دالیل توپ چونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 شپږیزه وهلې او دا خورا زړه راکشون کې سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 1 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلان د ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 1500 ویکټ وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره ویکټ یې اخیستی دي. د ویلو د چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شل اوریزو سیالیو د توپ چونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شل اوریزو توپ چونکو په تازه اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان لا هم په خپل لومړی مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندی کې بل افغان توپ چونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچون کې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغه چې د پاکستان پر وړاندې په دریش لوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسید. دغه راز بل افغان توپ اچون کې مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خبرونې پورسته برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښ لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغال لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمه به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لغې له جملې څخه ریحان سی سی، واده النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیوز زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نور ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبيږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم کوم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینواره، شبیر نوټی، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. خغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسم شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاص شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصيږي. نو ټولټال 14 ټیمونه په څلورو گروپونو وشل شوی وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پیلو به ته چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل تلار پیدا کړی دا چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبيږي. شرف الدین اشرف ور سره ده، سمیلا شنوار ور سره ده، ګلبدین نیب ور سره ده، نور خلک غاړي ور سره ده. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلار پیدا کړ، سره ماشاءالله خلک غاړي دي. صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټول کې ټول خلوب غاړي ور سره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیٹسمن ټول لوبې ماشاءالله خې وکړي. نو کابل زلمی هم سبا یو رستای لوب پاتې دا خو غام تقریبا نیمه پیلو به تلار پیدا کړی دا دواړه لوبې ګټلې دي. نو دریمه به ان شاء الله ګټي. نو دویم راوند سیم فائنل بیا ډیر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومېسټک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي هغه نو ورسته نو بیا فائنل دی.
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوی او لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي رادیو ته ویلي چې څنګه یې سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کول او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېری رنگین دي او ګڼ شمیر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
پوس رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا شپاړس لوبغاړي دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځ بنسي او دغه شپاړس لوبغاړي چې دي د ټولې د خوست د سیمې د خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبيږي او د ترڅنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبيږي هغه لکه نورعلي زدران شو، بیت تڼیوال شو، ضیا شریفی شو او ابراهیم زدران شو، د سنور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبيږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بېخي زیات دي د ټول پکې لوبيږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د نن ورځې په تړاو یو خبر لولو. ورسته لږه چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیتی هم په ورسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیتی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سکل په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. پوروستي رپورټونو کې ویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شوې سیالیو خبر درکو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکو لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیلمندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښه لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوی دی. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلو به ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلو به ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلو به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپا چونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي به له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقی د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپا چونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپا چونه ډیره اغیزمنه وه. لخاغلی فاروقی مو په پیل کې پوښتل دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ کله کړی او کنه.
فاروقی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپا چونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږو. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغه ما داسې اندازه لګېدل چې زه یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کلم نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي؟ نو
سایل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غا په مسلو کله واره ټویټم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هیله ده، داسې یو ارمان ویو چې د سینه یې چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی والرنډران کې او لازی، نو صرف یو ځینې عادت میدل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف او لازی دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوال ته خلکو ته داخ کارندوی دا یو تخکار چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د یغوی فاس بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دای چې دوه اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته او د افغانانو ته دخکاره چې موږ بالرانو فاس بالرانو کې دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي او خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسم.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپا چونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړه، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درېمې چوک 15 اوټ کړو، کالم هم خو. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی په رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغه له وجه دا و چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران. ونته دي نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو لا غیر وجنه ما پیل نور لګونه لک نسبتا لګ نور نه لک سخت ده، ځکه ک نور لګو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیرانی لیک کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبي کې نو نور شي ټول لوکل پلیران دا دا ډیر مهمه دا ډیر لو یا غیر سلری، نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور ملک
آخری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې به لاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی دی آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه زوري ځکه چې یوازې بالینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې که زه ووایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی او اندازه کم بای کم کړی ده، نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده، نو د صرف دومره فرق دا دی نورو ټیمو سره چې فارم او آؤٹ فارم خبره ده، نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغوی هم تمې شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله، نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسیږو یا خیلو به کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلای شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي، نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دی لپاره راستل چې انډیا کې دغه پلیران دي او دا خلک دي دوی ته لکه دوه سم لوبغاړي ته چانس ورسیږي، نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی ځکه امپیکټ پلیرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تاته اندازه نه کېږي څه خپل لوبېږم څه به لوبېږم بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده، هغه تازه د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Jod me de